قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه او مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې وسوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوښتې. حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسی وګړي وژلي او ژوبللې دي. او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي، حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبرپاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلی پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین یې په ډزو ووژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو خوا وغوښتل چې خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي، د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کړي دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي، دغو لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړي دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خانآباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو شملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي، دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادي وایي، له دغې اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکي شاته کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتکېدو سره خلق دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوې، په تاسو سره چې یو ملکی کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خانآباد ولسوالۍ ملکی روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي، هوایی ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایی ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي، د هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمیر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي، پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پیل شوې جګړې ونه یوته، خو لا هم پای ته نه ده رسیدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادې راډیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه موږ ته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه یم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په نګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړ شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې شوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دی شاړه ولې دغه ته.
په کابل پوهنتون د روسي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤولین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعض شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښمې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل
او بد شګوم په اړه کې غوړې نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونی زی خبرونه ته غوښ شي. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ له مخکې ادا کړل چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سره کریتر اوسه د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېمې یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لارې ورکړ شوې د شمیرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو ورستۍ بری بهیر زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی دی، همدا شپه د ټلیفون په لیکه را سره ده. ملالۍ جان، ورستۍ ارقام څه وایي؟
مننه نوري صاحب، د امریکا ولسمشریز انتخابات لکه تاسوول د سیشن به پورت پای ته ورسیدل، خو د پوسټیل لاري ورکلسیوی لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چاشن به تر سهاره هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټل لپاره غوته بریانه د ترلاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکول کې د نومبر د دریمې انتخاباتو په نتیجه کې نوري صاحب نه یوازې دا ټاکه چې څوک په ولسمشروي، بلکې دا هم چې څوک به نا او استاد جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورکیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملی کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوسټي له لارې رای ورکړي. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کېږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې وویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل ناتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوستي له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوستي له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولی سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیزې رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکی نشانه کړی دی. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسته به د یادونې وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوې چې د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنا ده چې دغه رای به تر ډېره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپلې کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډېری رای ګټلې وي. یو شمېر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمېرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزې ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلي چې دوی انتخابات ګټلي خو نتیجه به ښایي یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنې څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټریزن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رای وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نه سي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترجن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لې پایګاونه د ټکنالوژۍ لارې مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. حتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غواړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پایته ورسوي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بل دې تفاوت سره چې ښایي که چیرې ټرمپ د جمهور رئیس شي، تجربې وښودله چې ټرمپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به دغه لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن شي، تجربې وښودله چې دیموکراتانو د افغانستان په ارتباط د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي ګڼي.
تاسو هم یادونه وکړه، ځینې پرسنوی که هم دا موضوع را برسیده کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا عملوي حالت هم لري، او بل علت دا ده چې د پوځیانو په ارتباط ولوسو چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي، او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم پرو عمل سره مخامخ وو، یعنې چا سره ښه کار ونشوای کړی. دا یې د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه. او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولا د جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په ارتباط حداقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلودې چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت ته مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی. فکر کوي چې که چیرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لاره عمومي، د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي، او که به بیا هم د خلیلزاد پر مټ د امریکا لخوا دغه هڅې پر مخ وړل بوتل شي؟
فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې له بلې خوا د هغه جمهوري خواه یا جمهوریت پال سیاست هم د باز ګرځې د موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د ما عقیده دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي له افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وبل شي، او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي چې په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده. یوازې په پالیسۍ کې بدلون راځي، کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي ډېر طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي، او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهره کې خو ټرمپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او نو تر اوسه هم په هماغه خپل پالیسۍ باندې روان ده او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ټرمپ ته.
بله، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وو. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نو میا زفلا همت د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنی دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزې ځات سیوی دی په دې خاطر باندې چې دی اغه سول چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله دا اغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرڅ شان سر مخ سیوی دی
مطلب دې مرکز ترن کوټه سیدونکو هغه ځکه دغه غیز چې جګړه زور اخیستې دي سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار سي سوله وسي
دی دا ټاکنې خو د کوچنی شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیر دي د خپل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د احترام وباسي یا د عمل وباسي
باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم لا ولسمال د روزګار مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنی غدې دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه ده مستقیم یا غیزه دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکیل د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنی در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم د تغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل پوهنتون د ورستی خونړی برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسولین د راتلونکي شنبه په ورځ دغه جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په پوهنتون په د دوشنبه د ورځې په خونړی برید کې چې 22 تنه ووژل شول اکثره هم محصلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنیو چارو وزارت د دغه حملې د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم د شبې کابل استډیو سره د تورمان صاحب په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوي لوی څارنوالۍ ته
بله نو چې په تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت دیلس کسه پولیس چې د کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې په برید کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندلې دي خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت جزئیات نه دي ورکړي ځکه چې د کابل په هنتون لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه دیلس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی څارنوالۍ ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دې چې په کابل پانتون برید وشو او 22 کسان په ټپیان شول او د څلوېختو په شاوخوا کې 22 کسان وژل شول او د څلوېختو په شاوخوا کې ټپیان شول ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ ورګونې لزان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغوړي بل نور څه
بل اجمل تورمن تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خونړی برید د بحث موضوع و په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورونو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اورېدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پرېکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېره بیا د کابل د وروستي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او له هغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني د روانې شنبه په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل پوهنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خواشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنیو سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ دریو بریدګرو پر کابل پوهنتون برید کې 22 محصلین ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمیر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولس ته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلي صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستي، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل پکې رد کړي او د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تر څو چې ژوندای یو زمونږ یو قطره وینه په راګونه کې شته، موږ د خلک انتقام اخلو، موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدو.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
افغانستان کې په افغانانو باندې زدا پیغام نرم ورته دي، مونږ په دغه جنگونو په دې انتحار او انفجار باندې مونږ درسونه نشي بندولای، نه دي مونږ د علم دروازې درولای شي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړي هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویان رسیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین برته خپل سنتونو ته راغلی دی او هغه کسان چې نوی پانتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړي مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو. هغه ادا چې د ډلې وړاندې رد کړي د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د کابل امنیه قمندانی وایي دیار لس افسران او ساتونکي چې د کابل پوهنتون امنیت خوندي کاوه په خپلو دندو کې د غفلت پر سر نیولي او څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. په دغه پوهنتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان ووژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللی خو هغوی پکې لاس درلودل رد کړي دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخکیلو غاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راولي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلي قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي ځکه د ده په وینا دواړه لوري یې مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او یو ویشت نورې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه اورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري ورسره جوخت. ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې لاس بر دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د آزادو سیالو افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واویا کیلوګرام وزن دا لوبه د عربی متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په یو ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د تارون کروزنی ز دورنن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه آزادی رادیو ته وویل چې له دې روزنی ز دورې هدف د غورو تارون کو پیژندنه ده. خغلی مشوف زیاته کړ چې په دې روزنی ز دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوی و د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب تارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب تارانو د لوب تارۍ له قوانینو سره آشنا سول. د مشوف په خبره په دغه روزنی ز دوره کې د امنیتی ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. تیر ورځ سن رایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغو لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرې دوته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو له هغه مخکې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې ستاسو پیغامونه چې راستولي مودې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په ارتباط. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، امریکا په افغانستان کې ماته شوي، اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي، د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي، د افغانستان پر حالاتو به اغیز وکړي. ترامپ د سولې خبرې غواړي مخته یوسي، خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دغه خبرې به له څه برخلیک سره مخامخ کیږي. بصیر هیله من له کابل لیکلي، د امریکا انتخابات که جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي. کور موادان پیغامونه راسته وي او موږ هم درته لولو. په همدې سره نور د راپور